د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈی وی ریڈیو دے
کانو ریدونکو السلام علیکم دا د وائس آف امریکا ڈیوا خبری خبرونه دا نن د ګول ورځ 2019 کال اکتوبر و منیټه دا وختونه شوې دي اسلام آباد کې د ماخام شپه په کابل کې دي د ماخام 5 نیمه په واشنگتن ڈی سی کې د سحر 9 بجې دي د ډیوا خبری خبرونه کې درته زه سمینا احسن
او زه مجاهد جوان
تاسو ټول اوریدونکو ته هرکلی وایو په یو شمېر مهمو موضوعاتو با په دې خبرونه کې تاسو خبرو خو لاول غوښ شي د خبرونو سرټکو ته
پاکستان د غیر قانوني پیسو د څار ادارې یا اف ای ټی ایف لخوا په تور فیرس کې د چول کېدو خطر رد کړی خو یاد اداره وایي پاکستان د غیر قانوني پیسو د مخنیوي لپاره کافي ګامونه نه دي اخیستي د پاکستان یو خبریال او اقتصادي کارپوه مهتاب حیدر وایي
پاکستان نے پی جی خبر کرشی اویش نقطوں کے پلس نقطوں مکمل عمل کرے دے پلس جزوی تو گا اور پوو نقطوں بالکل عمل نہ دے کرے
د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن په خیبر پختونخوا کې امنیتی ادارو ته د بیساری واک اختیار ورکولو په اړه پلانجمن قانون اندېښنه ښودلې او وایي دا د بنیادی بشری حقوقو او جمهوری اصولونو سرغړونه ده
او په افغانستان کې د طالبانو پر ضد د امریکا په مشرۍ کې د تلافي ځواکونو د روانې جګړې نن 19 کلیزه ده
سرټکې تاسو واورېدل موږ سره اوسئ وړاندې کوسته خبرونو تفصیل
پاکستان د غیر قانوني پیسو د څار ادارې یا اف ای ټی ایف لخوا په تور فیرس کې د چول کېدو خطر رد کړی خو یادې اداره وایي پاکستان د غیر قانوني پیسو د مخنیوي لپاره کافي ګامونه نه دي اخیستي دا چې آیا پاکستان په تور نوملړ کې شامل کړی شي او کنه دا فیصله به هغه وخت کېږي چې د اکتوبر په وروستیو کې اچا پاسفیک ګروپ خپل وروستی رپورټ په پاریس کې د اف ای ټی ایف د کاري ډلې غونډې ته وړاندې کړي
د پاکستان د بشری حقوقو تنظیم ایچ آر سی پی وای خیبر پختونخوا کې د 2019 ان ایډ اف سیول پاور آرډیننس نه یوازې د بنیادی حقوقو سرغړونه ده بلکې د ملک جمهوری اصولونو پر ضد هم ده ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان دا ہم وائی حکومت تھا پمل کے داخلیتوں تحفظ پر لڑکے دا سپریم کورٹ دا دوزرا سوار لسم فیصلہ سر ترسر عملی قول پکار دی او دا ہم چی دا ایچ آر سی پی رپورٹوں خائی پاکستان کے دا مذہب پر بنیاد فرق او دا مذہبی اقلیتوں پر سر دا مذہب دا سپکاوی قانون غلط استعمال ہم حق شان روان دے چی سکمے پکی ندے راغلے ایچ آر سی پی زیادہ کڑی خیبر پختونخوا کی مخ پر زیادہ دن کی مذہبی تندروی ہم دا فکر خبر ادا او پدی لڑکی دا صوبے دا حکومت لخوا د اسکول جنکو کې د برقو تقسیم هم د طالبانو دور رواجونو ته وده ورکول او د خزو د حقونو سرغړونه ده
په افغانستان کې د طالبانو پر ضد د امریکا په مشرۍ کې د تلافي ځواکونو د روانې جګړې نن 19 کلیزه ده د ماشومانو د ساتنې یا سیف د چلډرن اداروي هر 13 کلن افغان په جګړه کې رالوی شوی د ماشومانو څخه د ملاتړ یا د سازمان 13 کال ته د امریکا او طالبانو جګړې د داخلي دوه په مناسبت په یو بیان کې ویلي چې افغان 13 کلنو ماشومانو خپل ټول ژوند په جګړه کې تیر کړی دی په دې نور حال زموږ همکار رحمان بنری درکوي
13 کاله گاهو هم په نن ورځ یعنی 8 اکتوبر امریکا او ناتو اتحادیانو د ملګرو ملتونو په اجازه په افغانستان حمله وکړه دا حمله د ستمبر په 11 نیټه په امریکا باندې د القاعده د ترهګرو بریدونو ځواب و امریکا د حملې نه وړاندې په هغه وخت کې د طالبانو د حکومت نه ترهګر ډلې القاعده د مشر اسامه بن لادن د حواله کولو غوښتنه کړې وه چې طالبانو نه منلې او بیا د طالبانو حکومت نسکور کړی شو خو 13 کاله پخوا شوې د تاریخ دا اوږده جګړه لا دوام لري د ماشومانو د روزنې سیف د چلډرن اداره وایي چې افغان ماشومان د 13 کالو راسې د بمونو په چاودنو کې ژوند کوي ادارې په خپل یو رپورټ کې ویلي دي د جګړې 80% د 13 کالو نه کم عمر ماشومان متاثره کړي دي اداره وایي چې دا مهال د نامنیو له امله 3.5 میلیونه ماشومان سکولونو ته د تقسیقه محروم دي چې 70% پکې جنکی دي یاد سازمان افغانستان د ماشومان لپاره له خطرناکه هیوادونو څخه یو یاد کړی دی
د وی او ای دی واخ پرونه دوام لري زموږ سره ملګری اوسئ
د افغانستان او امریکا شریکې د بګرام قیدخانې نه یو لس طالبان د درې هندوستاني قیدیانو په بدل کې پریښودل شوې پرون د اتوار په ورځ د وسلوالو زرایو ویلي دغه تبادله بغلان ایالت کې شوې او پریښودل شوې کې پخوانی د طالبانو دوه ایالتي گورنران هم شامل دي سلور هندوستانی یرغمل کسان پر اوسکال د سلور نورو کسانو سره د بغلان نه تختول شوی وو چې کلا دوی هلته په یو منصوبه کار کوو یو هندي تن د طالبانو قید نه تختیدو کې کامیاب شوی وو او مې په میاش کې واپس هندوستان ته تللی وو
عراقی چارواکو د ګولیا دوشنبه په ورځ ژمنه وکړه چې د امنیتي ځواکونو له ټولو هغو کسانو سره به حساب او کتاب وشي چا چې د حکومت ضد لارون کوونکو پر وړاندې ناوړه چلند کړی. په ورته وخت کې پوز هم د بغداد په شمال کې د صدر خار څخه د وتلو په حال کې دی ترڅو حالات بیرته سم شي. تیر شپه د امنیتي ځواکونو لارون کوونکو ترمنځ شخړو کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوی دی. د تیر یوې اونۍ راهیسې چې په عراق کې لاریونونه پیل شوي دي تر سلو زیات کسان پکې وژل شوي دي. د عراق د کورنیو چارو د وزارت ویاند یک شنبه اتوار په ورځ وویل چې 6001 کسان ژوبل شوي هم دي چې کابو 1200 امنیتي سرتیري وه.
دوایانو یا میډیسن په میدان کې د نوبل انعام سکال دوه امریکایانو او یو برتانوي ساینسدان ته ورکړی شوی. دوی دا معلوم کړی وو چې خلیه یا سیلز څنګه د اکسیجن موجودګي معلوموي او ځان ورته برابرۍ. دغه ایوارډ اخیستونکي ساینسدانان ویلیام کایلن، ګریګ سیمنزا او پیټر راتکلیف دي. لن تفصیل په نصیر کاکر راکوي.
دغه ساینس پوهانو ته نوبل جایزه د دوی د دې معلومولو لپاره ورکول سوی چې په بدن کې خلیه یا حجرات څنګه د اکسیجن درک لګوي او سره سم عمل کوي. د ساینس پوهانو له دغه کار څخه به د انسان په بدن کې د وینې د کمی او حتی چې د کینسر یا سرطان علاج معلومولو کې هم مرسته وسی. د اکسیجن ازموینې د زړه په ناروغیو او د سږو په سخت ناروغي کې کیږي. د نوبل اکیډمۍ ویلي د اکسیجن اهمیت خو له پیړیو څخه معلوم دی، خو خلیه یا حجرات د اکسیجن څنګه اخلي دا نو معلوم. د تیپوهان وای انسانان او جناور په خوراکي د انرژي د تولید لپاره اکسیجن اخلي او له دې بغیر هیڅ ژوند نسته. درې واړه ساینس پوهان به د نوبل جایزې تر $900,000 زیات یو لبل سره شریکي. ساینس پوهانو ویلي دوی په دې ډیر خوشاله دي چې مهم کار یې کړی دی او نړۍ هغه منلی دی.
دا واشنگتن ڈی سی دی. تاسو د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه اورئ.
د ټرمپ ادارې اعلان وکړ چې ترکیه به د خپل پلان لمخې ډیر ژر د سوریې په شمالي برخو کې پوځي عملیات پیل کړي. د ترکیې له دغه ګام سره به د داعش ډلې په وړاندې په رواني جګړه باندې ناوړه اغېز پرې وځي. سپینې ماڼۍ د یک شنبه اتوار په ورځ د ډونالډ ټرمپ او رجب طیب اردوغان ترمنځ د ټلیفوني خبرو وروسته ویلي دي چې د امریکا وسلوال ځواکونه به په دغو عملیاتو کې ښکیل هم نه وي او ملاتړ به هم نه کوي. دوی وړاندې ویلي دي چې امریکایي ځواکونو د داعش خلافت ته ماته ورکړې او نور نه غواړي چې د جګړې په ډګر کې پاتې شي.
د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ په سپیکرې نانسي پلوسی د جرمونو او حتی چې د غداري تور لګولې. دا په داسې وخت کې کیږي چې د امریکا د کانګرس ډیموکراټانو د صدر ډونالډ ټرمپ پر ضد د مواخذې کاروایی یا امپیچمنت په لړ کې د تفتیش شروع کولو تیاری نیولې. د اتوار په ورځ ناوخته صدر ټرمپ په خپل ټویټس کې د نانسي پلوسی پر ضد هم هغه تورونه لګولي چې د امریکا انترمخه پې د امریکا صدر پر ضد د مواخذې کاروایی کېدای شي. د صدر ټرمپ پر ضد د مواخذې کاروایی یا امپیچمنت په حواله سره کاروایی دې هفته کې هم مخ په وړاندې روانه ده چې د کانګرس د استخباراتو، خارجه چارو او د سارنې کمیټیانې به په دې لړ کې د مهمه خلکو ناشواهد اوري.
په تونس کې د یکشنبه اتوار په ورځ پارلماني ټاکنې شوې او داسې ښکاري چې منځلارې مسلمان ګوند یا انحده پارټي پکې تر نورو مخکې ده. له شمیرل شویو رایو ښکاري چې یاد ګوند له 211 څخه 40 څوکۍ ګټلې دي او بیا ورپسې د نیول شوي نبیل ګروي ګوند چې تونسیا د زړه په نامه ګوند یادیږي د 15 څوکیو ترمنځ ګټلې دي. هیڅ یوې ډلې اکثریت نه دی ګټلی او دا په دې معنی چې ګټونکی به تر دې وروسته په یوه ائتلافي حکومت باندې غور کوي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو د وایس اف امریکا ډی وی خبرونه په ژوندۍ بڼه د واشنگتن ډی سی له سټډیو څخه اورئ. لکه څنګه چې د خبرونو په سر کې مو اوریدل، پاکستان د غیر قانوني پیسو د څار ادارې یا اف ای ټی اف لخوا په تور نوملاړیا فیرس کې دا ټول کېدو خطر رد کړی، خو یادې اداره وایي چې پاکستان د غیر قانوني پیسو د مخنیوي لپاره کافي ګامونه نه دي پورته کړي. په دې اړه پام وکړئ د ډی وی د خبریال الیاس خان یو راپورته.
د غیر قانونه پیسو اوړل روړلو د سار نړیوال ادارې ایف ای ٹی ایف د آسیا د پاره ډلې یا د ای پی جی د غیر قانونه پیسو اوړل روړلو او د تراګرو مالی مرستې ادرولو د پاره د پاکستان لخوا اوچت کړی شوي ګامونه کمزوري او ناقصه ګرځولي دي او په خپل نوي جایزه رپورټ کې ویلي دي چې د پاکستان په ګری یا خړ نوملړ کې د پاتې کېدو زیات امکانات دي. رپورټ د پاکستان لخوا د تراګرو مالی مرستې او د منی لانډرنګ د پاره شوي یو شمېر اقداماتو نه هم مطمئن نه ښکاري. پاکستان وایي چې د منی لانډرنګ او ټیرر فائنانس د منځنۍ درجې د چیلنج مخه ده خو عالمي ډلې پاکستان های ریسک درجه کې شامل ای. په رپورټ کې ویل شوي دي چې پاکستان ته ترانس نیشنل د ترهګرو ډلو سره تړلي خطرې راوړاندې دي. په ترهګرو ډلو کې د داعش، جماعت الدعوه، لشکر طیبه، جیش محمد، حقانی نیټورک او القاعده حواله ورکړې شوې ده او پاکستان ته ویل شوي دي چې دې لړ کې یو کوټلې تګلاره خپله کړي. د ای پی جی د رپورټ تر مخه پاکستان کې د ذکر کړې شوې ډلو نه علاوه تاریخي طالبان پاکستان، کوټه شورت طالبان، بلا انسانیت فاؤنڈیشن وغیرہ تا دا مختلف ذرائعوں نا فنڈز ملاوی گی. ڈیو ریڈیو چی دا اے پی جی دا دی تازہ رپورٹ پا اڑا پا مالیاتی چارو جور نظر لرون کی سینئر جرنلسٹ میتا بیدر نا اوپو پختل نوہ گا ہوئی
کہ 27 میں سے 10 پوائنٹس ایسے ہیں جن میں پاکستان کی مکمل کمپلائنس ہے. جو اس سے آگے 10 پوائنٹس ہیں ان میں جو ہے انہوں نے کہا جی پارشلی کمپلائنٹ ہے آپ, اور جو 7 پوائنٹس ہیں ان میں نان کمپلائنٹ کرا دے دی ہے.
پاکستان دا اے پی جی لا خور کرشی ہوئیش نکتوں کے پلس و نکتوں مکمل عمل کرے دے لسوی پا جزوی توگا او پاو نقطو بالکل عمل نه دکړي. د اوی چې اوس په د ایف ای ٹی ایف روانه میاش کې پیرس کې شی وی غونډه کې فیصله کیږي چې پاکستان د خړ نوملړ نه اوباسي او کنا, یا د سمودی د پاره خړ نوملړ کې پریک دی او یا تور نوملړ ته واچوي. میتاب در وای چې پاکستانی چارواکي وای چې کې دې شي چې په تور نوملړ کې وانه چولې شي ولې چې پاکستان په تیر یو کال کې کشمیر ګامونه پورته کړی دي. خود زیاته کړه چې پاکستان ته اوس هم دی حواله سره ډیر څه کول وی. بل خو سینیئر جنرل اقتصاد بوہا زیشان حیدر وائی
بیشتر جو ایشوز ہیں سٹل انیڈریسڈ, چار ایسے ہیں جس پہ فل کمپلائنس ہے اور باقی جو ہیں کچھ پارشل ہیں, مگر بہت سے ایسے ہیں جس کی ایشوز اب تک ہیں. یہ صورتحال ایک لحاظ سے پریشان کوئی تو ہو سکتی ہے.
چې د ای پی جی پر رپورٹ کې ویل شوی دی چې دې لړکې زیاتره مسلې اوس هم نه دي حل کړې شوی. دا صورتحال یو لحاظ سره د پریشانۍ وړ کې دی شي. د اوی چې کې دی شي پاکستان په بلیک لیست کې خو رانه شي, خو خړ نوم لړکې د پاتې کېدو توره اوس هم په سر زنګیږي. زیشان حیدر اوی چې بل خوا ته حکومتي وزیران دې حواله سره کافی مطمئن ښکاري, او د پاکستان د اقتصادي چارو مرکزي وزیر حماد اظہر او خارجه وزیر شاه محمود قریشی ویلي دي چې مونږه نړۍ ته په دې باور ورکولو کې کامیاب شوي یو چې پاکستان د ترهګرو مالی مرستو او د پیسو په غیر قانونه ترسیل د مخنیوي د پاره په تیر یو کال کې غټ پرمختګ کړی دی. بل خو د پاکستان خارجه دفتر د هند د وزیر ها بیان رد کړی دی په کوم کې چې ویل شوی دی چې پاکستان د ترهګرو مالی مرستو په وجه په بلیک لیست کې اچولې کېدای شي. الیاس خان, وایس اف امریکا, ډیو ریډیو, اسلام.
دا د وی او ای ډی وخت خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده voad1news.com. وایس آف امریکا ډیوا خبری خبرونه ده. پاکستان کې د پاکستان حکومت له طرفه چې په تاجرانو باندې هم 10% سیلز ټیکس لګول شوی دی, نو د دې د لاسه دوی هم په احتجاج راوتی دي او وایي چې دا یو قسم لا زیاتې دی, د دوی کاروبارونو باندې ډیر لوی اثر پرېوتی د دې د لاسه. دغه تاجران اسلام آباد کې راغونډ شوي دي په احتجاج باندې. د ډیوا خبریال ارشد حسین یې تفصیلي رپورټ کې حال راکوي.
د مرکزی حکومت لخوا په تاجرانو د 10% جرنل سیلز ټیکس د لګولو پر ضد نن د ګل پر ورځ د ګرد پاکستان څخه راغلي تاجرانو په اسلام آباد کې په احتجاج لاس پورې کړي, او په دغه احتجاج کې شریک تاجرانو د پوسټ په سر لخکر جنرال قمر جاوید باجوا غږ کړي چې د تاجرانو د مسلو د هوارولو پر ځای دي د کشمیر د لانجې د هواري لپاره مورچې ته لاړ شي. نن د ګل پر ورځ اسلام آباد کې د ګرد پاکستان څخه راغلي په زرګونو تاجرانو کنونشن وشو, او کنونشن کې د تاجرانو پر ضد د حکومت په تګلار هم د سخت احتجاج اعلان وشو. د دینه مخکې د ګرد پاکستان څخه راغلي تاجرانو مشرانو د محصولاتو د مرکزی بورډ د چارواکو سره هم لیدل کتل کړي وو، خو په دغه لیدنه کې د محصولاتو مرکزی بورډ نه خو د تاجرانو دپاره د شناختی کارت شرط واپس اغستلو ته تیار وو او نه یې د 10% جنرل سیل ټیکس ته د بیا کتنې لوز وکړو. په دې احتجاج کې د ګرد پاکستان څخه راغلي په زرګونو تاجران برخه اخلي. د خیبر پختونخوا پیښور نه راغلي د تاجرانو صوبایي صدر ظفر خټک د ډیو ریډیو سره خبرو کې وایي حکومت د دوی لارې تړلې دي او احتجاج ته هم نه پرېږدي. په دې احتجاج کې د ګډون د پاره د پیښور پیپل منډي څخه راغلی سیک تاجر مهندر سنگ چې مسالې خرڅوي وای حکومت ته خواست کوي چې د دوی د غوښتنو د اوریدو د پاره ورسره لیدنه وکړي. تاجران هڅه کوي چې د محصولاتو د مرکزی بورډ مخې ته ولاړ شي، خو پولیسو هغوی پرې نه ښودل او اوس دوی د نادرا په چوک کې پړاوونه اچولي دي او په احتجاج یې لاس پورې کړي دي. ځینې تاجرانو د پوځ په سر لخکر جنرال قمر جاوید باجوا هم ټکونه وکړه او ویل په ځای د دې چې هغه د تاجرانو ګیلې واوري باید چې د کشمیر د کشالې د هواري دپاره د جنگ میدان ته لاړ شي. په دې احتجاج کې د ګډون دپاره د پیښور پیپل منډی نه راغلی یو بل تاجر رام سنگ ډیو ریډیو ته وایي دوکانداران د 10% په حساب سره د جنرل سیلز ټیکس نفاذ نشي زغملی. د ګرد پاکستان تاجران د حکومت څخه د ټاکلې شوی یا فیکس ټیکس نفاذ والی او وایي باید چې دا نفاذ یو شان په وړو او میانه درجه تاجرانو وشي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وی او اے ڈیوا خبرونه ده. که موبایل فون، آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي نو وی او اے ڈیوا په انټرنیټ هم کتلې او اورې دی شي. پته ده www.voadivanews.com. هېر نه کړئ.
ډیوا خبری خبرونه ده. د پاکستان د بشری حقوقو تنظیم ایچ آر سی پی وای خیبر پختونخوا کې د 2019 اینیډ آف سیول پاور آرډیننس نه یوازې د بنیادی حقوقو سرغړونه ده بلکې د ملک د جمهوری اصولونو پر ضد هم ده. ایچ آر سی پی خیبر پختونخوا حکومت لخوا د اسکول په جنکو کې د برقو په تقسیم باندې هم نیوکې کړي دي. تفصیلی رپورت پیر ویلا چارا کوي.
د ایچ آر سی پی په اعلامیه کې د پاکستان د حکومت لخوا خپل سیاسي مخالفینو د زورولو په ګامونو اندېښنې ښودلې شوې دي. د تنظیم تر مخه د ریاستي ادارو لخوا د خپل ایجنډې کارولو په ترڅ کې د خلکو په زور اوچتولو پیښې لا اوس هم دوام لري او ایچ آر سی پی په حکومت باندې دغه پیښو کې ککړ تنانو په ضد کاروایي باوري جوړولو لپاره د قانون جوړولو ټینګار هم کړی دی. تنظیم په هیواد کې د وړو ماشومانو سره جنسي تیرو پیښو کې راغلي زیاتوالي باندې اندېښنې ښودلې دي او د لږکو حقونو خوندي ساتلو کې حکومتي ناکامۍ باندې هم سخت ټکونه کړي دي. ایچ آر سی پی د خیبر پختون خوا مردان سیمه کې د یو سکول زنانه موصلینو کې د برکو ویشلو ګام خیبر پختونخوا کې انتها پسندې ته وده ورکول او د زنانو بشري حقوقو شکلو سره سم ګرځولې دي او تنظیم د باقاعده قانون سازي په ځای د آرډیننس یا صدارتي حکمنامې د لارې قانون په ځای کولو حکومتي ګامونه د پارلمان د خپلواکۍ په ضد بللې دي. او پرستو کې په خیبر پختونخوا کې د اکشن ان ایډ سیول پاور نومې آرډیننس یا قانون په ځای کولو لپاره خپل کړل شوی حکومتي تګلاره باندې سخت ټکونه کړي دي. بلخوا د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو په مشرۍ کې ترسره شوی د ملي اسمبلی بشري حقوقو کمیټې غونډې هم د یاد قانون سره تړلې خیبر پختونخوا کې بشري حقوقو سرغړونو معامله روچته کړې ده. او حکومتی اتحاد کې شامل د بلوچ ملت پال نیشنل ګوند ملي اسمبلی د یاد کمیټې غړي آغا حسن بلوچ وایي چې دی د حکومت نه په دې اړه کمیټې راتلونکي غونډه کې سپیناوي غوښته دي.
تو یقینا د نیکست کې میټینګ راځي هغه باندې مستقبل کو بریفینګ راکی او موږ به خپل ټول د پاتیان خپل رائے راکو او موږ یقین ساتو چې موږ ان شاء الله د خیبر پښتونخوا سي یا بلوچستان سی یا نور صوبے کی کم صوبے کی سن سے التا بیا کم بشری حقوق فامالی دے مشغل ان شاء اللہ مجھے سٹیپ مجھے واقعو کی غماش باید نہ
قائمه کمیټې غونډه کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان سره تړلې د القاعده ته فوزي تربیت ورکولو او ډرایوینډ لاین یا افغانستان سره لګیدلې پولو معاملاتو باندې بیانونه هم روچت شوي دي. پرستو کې د امریکا د دورې په محل وزیر اعظم عمران خان ویلو چې د پاکستان فوز تر هغه شبکې القاعده ته تربیه ورکړې وا او د پاکستان د وزیر اعظم د خلې دا بیان هم مخې ته راغلو چې ګنې ډرایوینډ لاین کم یو باقاعده یا منلې شوې پول نه ده. په دې اړه د باندینو چارو وزارت چارواکو د کمیټې پر وړاندې دریس پل کړی چې ګنی میډیا د وزیر اعظم عمران خان دغه بیانونه غلط نشر کړی دي. خو د کمیټې چیرمن او حکومت مخالف پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری د اړوند حکومتي چارواکو په دغه سپیناوو بے باوري سرګند کړي او د کمیټې غړي آغا حسن بلوچ هم د دې پخلی کوي.
دا خلک دغه ممبران ول کینه کین کې دغه جواب لاین ولا دی ول نه انټرنیشنل چیز دی بارډر دی دی تو هغه به فرصفای نه وکړ دا کمیټه تا دا القاعده ز ټریننګ اول سره خبرو شو تو بیا لاول بټو زرداری سب چیرمن کې موضوع یومن رائټس کمیټه هغه کې دغه ریټن کې راوړه.
د بشری حقوقو قائمه کمیټې غونډې حیوانات کې د وړو ماشومان سره جنسي تیرو او د دوی د زورولو پیښو کې راغلي زیاتوالي په سر هم اندېښنې ښودلې دي. او غونډه کې د الکترونیکی جرمونو سره تړلې قانون د کارولو معامله هم روښته شوې ده. او آغا حسن بلوچ زیاتوي چې اړوند حکومتي چارواکو دوی ته ویلي چې پاکستانی خبریال شازیب جیلانی په ضد د غیاد قانون د لاندې درج مقدمه بیرته اخیستلې شوې ده.
د بلوچستان په قلعه عبدالله ضلع کې هلته د پولیو پیښې دریو ته رسېدلې دي. له سیمې د ډیوې خبریال نعمت الله سره دې په دا راپور رسولی.
د بلوچستان ایالت په سرحدي ضلع کې لابده چمن کې په روان کال کې درې پرله پسې د پولیو پیښې مخ ته راغلي دي. سمک میسې چارواکو یې هلت هغه انکاري پلورونه ښوولي دي چې دوی خپلو بچیانو ته د پولیو څاڅکي نه ورکوي او په چاپیریال کې ژوند کوونکي د نورو کوچنیانو ښه صحت هم دوی په خطر کې اچوي. خو اوس د نورو دولتي ادارو تر څنګ پی پی ایچ ای دولتي اداره د صحت او روغتیا چارو دپاره کار کوي. هغه هم دغه انکاري پلورونه قانع کولو دپاره ګمارل شوې ده چې دغه دولتي اداره چې چیرې انکاري خلک په لوی تعداد کې وي هغه ته علاج مالجه سلطنه په خاصه دوايان مفتي ورکووي او په سم لاسي ډول د دی وکشنيان ته د پولیو څاڅکي ورکووي. د پی پی ایچ ای ځله کې لاوډ لا مشر داوود کاکړ په دی اکلوای زدامان میرالزی او دامانه شزه یونین کونسل وکي انکاري خلک ډیر وي. دلته دوی د درملونو کول سره سره دغه انکاري پلرونه او منډي د ډاکټرانو په ذریعہ کانې کوي.
دوی دا ډیماند هم وي مشکل میډیسن هم ورکو د دوی هغه علاج هم وسی د لیرازي او هسپتال د لیمج فولي ایمنایزیشن هم کوو. اوس په دات تیر میاس کې موږ فل ایمنایزیشن وا بیا کشنیان کړی دي. موږ د نیوټریشن د غم ورکو دلیل نیوټریشن له مصر په بیوچو کې کار کوي. دا غو مختلف خوراک دي هغه هم موږ ورکو. پولیو په داشان هم تقریبا کور کیږي.
په دغه محل یو پلار نور خان سي هم خپل کشنیان و دغه سپیټال ته راوستل دي چې د پولیو څاڅکي ورکي. دی وایي د هم مخکې د پولیو څخه انکاري و خو اوس ډاکټرانو دی کانې کې اوس د خپل بچام ته د پولیو څاڅکي ورکوي.
غلط سر خلګو را خلاص کړیو او اوس ډاکټرانو موږ په دې کانې کې چې دا د پولیو څاڅکي ګټه لري دا هر سړی ورکی دا تاوان نه کوي ګټه کوي دا د پولیو څاڅکي. ما پر مخه اوس ډاکټرانو خلګو کشنیان ته ورکولو
په بیړني حالاتو کې د پولیو د مخنیوي لپاره کار کوونکي د زده کلا د مرکز د ویان په وینا په زده کلا کې په هر کمپین کې د 5000 څخه تر 8000 پورې کشنیان د ساسکو خوړلو څخه پاتېږي چې علت یې دغه انکاري پلرونه دي چې دوی دغه بچانو ته د پولیو ساسکي نه ورکوي. خو اوس په مختلفو طبي مرکزونو کې د علاج معالجې سلوتونو ورکولو په ذریعه هم دوی دغه انکاري پلرونه قانع کولو لپاره اقدامات کړي دي. ولې سي اکثره خلک دا وایي چې حکومت علاج او دارو درمل نه ورکوي خو یوازې د پولیو ساسکي وکشنیان تر کولو باندې ټینګار کوي. نعمت الله سرحدي، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، چمن.
امریکا دی با خبری خبرونه ده. پاکستان نه داسې هم رپورټونه را روان دي چې په بیلابیلو خارونو کې د ماشومان هم د سپو د لاسه چې چلکیږي او د غشانتي پیخي په باجوړ کې هم راغلي دي. او التکه مسله یو بل ده هم دا چې په هسپتالونو کې د سپو د چچلو نه پس چې کوم ویکسین یا دوايي ورکړې کیږي هغه هم په اسانه باندې نه تر لاسه کیږي او په مارکیټ کې بیا په ډیره ګرانه بیا خرڅیږي. په دې موضوع باندې تفصیلی رپورټ ریاض حسین راکړي.
عزیز محمد د خیبر پختونخوا د باجوړ ضلع د مامون اوسیدونکو دی. د دزوی هم په هغه شپږ ماشومانو کې شامل دی کوم چې نن په مامون تحصیل ډابر کلی کې لیونی سپیچ چلی دی. عزیز محمد وایي هغوی خپل زوی د ښار لوی هسپتال ته یوړو خو هلته د ډاکټرانو د نشوالي او د سپی د چچلو د ویکسینو یا ستنو د کمی په وجه د هغه د زوی علاج ونه کړی شو. دی وایي په بازار کې هم ستنې نه میلاویږي خو هغوی ته د ډیر کوششونو وروسته په شپږ روپے د ویکسینو یو ستن ورکړې شو. او بیا په هسپتال کې د نرسانو او ډاکټرانو د نشوالي په وجه یو له 100 روپے د هغونه د ستنې د لګولو واخستې شوې.
موږ په دې کوم نه اطلاع راغلی دا څنګه واقعیت وشلو د کلی ډېر کسانې خوړلې وو. دا خپل زیږې یو مې بل تر زیږې راغره خوړل بل مې کلیوال دی. او موږ چې هسپتال دراولو په هسپتال کې نه نو لټه نه پراکاو نه ډاکټرانو نه ستنې ویڅنو باندې راوتلو یو ستن نه ملاوي د لبار نه ستنې ملاوي دي. نو موږ تقریبا په خپل پیسو باندې چرته په مورشل باندې خپل سیو غته د سیو واغ خپل یو سنی لا راغله په 3300 یو سنی لا ولا ته 1100 روپۍ باندې ډاکټر او د سر افسر نه ډاکټر هم ته ملاو شو سره د موږ چې دا غوړ سپټال لټ پلار کو سپټال دا وردا اکم نه کېږي نه ټینګ یال تاسو وردا یو کیږي کې تاسو ملایوي کې موږ ډاکټر نه ملایوي کې دا غوړ حالا چې مریض سپټال نه یې غوړانه خوړلې څه کې مهم شي.
په ډابر کلی مامون تحصیل کې په مجموعه توګه شپک کسان لیونی سپیچ چلی دي. او بیا ورستو زیو سیدونکو غلی ونی سپی وجل دی. خو په خیبر پختونخوا کې د صحت د سہولتونو د داوو باوجود په هسپتالونو کې د سپو د چچلو د ویکسینو نه میلاویدل ځایی اوسیدونکو د حکومت په کارکردګۍ پختنی راولاړی کړی دی. په باجوړ ضلع خار هډ کوارټر هسپتال کې د هسپتال مشر ډاکټر عزیز الرحمن وایي د هغوی سره د سپو د چچلو ویکسین ختم شوی دی او هغوی هڅه کوي چې په دوو ورځو کې د حکومت لخوا دغه ویکسین ترلاسه کړي. که هم ځایی اوسیدونکو په مجموعي توګه شپږو ماشومانو د لیونی سپی د چچلو تصدیق کوي خو ډاکټر عزیز الرحمن وایي سلور د سپو چچلو مریضان هسپتال ته راوړل شوي دي او هغوی ته هسپتال د بازار نه ویکسین واخستل او نور ټیکې به ورته درې ورځې پس لګولې شي.
په خبر کې وایي میټینګ دراغلې و او ما وتا ته وایي چې بای بازار نه راوړل په هر څو باندې ملوي یو ته وته ولګوي سلور کسه چچلو هغه د پر دې شو کو ما ولا د بازار نه سلور دا نه راوړي او آرډر به ولا ورکړي دي نو هغه چې څو پنځه ورځې کې برابرې
سیلانی وایی په پاکستان کې هر کال د 1,00,000 پورې خلک د لیونی سپو د چچلو نه متاثر کیږي او هر کال د دینا جوړیدونکو ناروغي له عمله د 2000 نه تر 15000 پورې خلک ژوند له لاسه ورکوي چې زیاتره پکې ماشومان شامل وي. په نړیواله کچه هر کال د سپو د چچلو د ناروغي نه 15000 خلک مړ کیږي. د سپي د چچلو وروسته متاثر ناروغ تن ته د 15 ټیکو کورس مکمل کولی شي او دا عمل په اتیش ورځو کې سر ته رسیږي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
نو ریدونکو د ډیوا خبری خبرونه کې یو ځل بیا تاسو هر کله وایو او وړاندې کوو لاول د خبرونو سرټکی.
پاکستان د غیر قانوني پیسو د څار اداري یا اف ای ټی اف لخوا په تور کې ریسک کې دا چول کې دوه خطر رد کړی، خو یادې اداره وایي پاکستان د غیر قانوني پیسو د مخنیوي لپاره کافي ګامونه نه دی اخیستي. د پاکستان یو خبریال او اقتصادي کارپوه مهتاب حیدر وایي
27 میں سے 10 کوئسچنز ہیں جن میں پاکستان نے پیجلا خبر کرشی ہوئی نقطوں کے پلس نقطوں مکمل عمل کرے دے پلس ہوئی پر جزوی تو گا اور پوگو نقطوں بالکل عمل نہ دے کرے.
پاکستان د بشری حقوقو کمیشن په خیبر پختونخوا کې امنیتی ادارو ته د بیساری واک اختیار ورکولو په اړه په لانجمن قانون اندېښنه خودلې او وایي دا د بنیادی بشری حقوقو او جمهوری اصولونو سرغړونه ده.
او په افغانستان کې د طالبانو پر ضد د امریکا په مشرۍ کې د تلفظ واکونو د روانې جګړې نن اتلسمه کلیزه ده.
سرټکی تاسو واوریدل، خوښ شي وز د خبرونو تفصیل ته.
پاکستان د غیر قانوني پیسو د څار اداري یا اف ای ټی اف لخوا په تور فهرست کې د چول کېدو خطر رد کړی، خو یادې اداره وایي پاکستان د غیر قانوني پیسو د مخنیوي لپاره کافي ګامونه نه دي اخیستي. دا چې آیا پاکستان په تور نوملړ کې شامل کړی شي او کنه، دا فیصله به هغه وخت کېږي چې د اکتوبر په وروستیو کې آسیا پسیفیک ګروپ خپل وروستی رپورټ په پاریس کې د اف ای ټی اف د کاري ډلې غونډې ته وړاندې کړي. په ورته وخت کې د پاکستان د اقتصادي چارو د وزیر حماد اظهر په مشرۍ یو 15 کسیز هیئت په بینکاک کې له آسیا پسیفیک ګروپ سره کتلي او د اسلام آباد لخوا شوي پرمختګونه ورسره ارزولي دي.
د پاکستان د بشری حقوقو تنظیم ایچ آر سی پی وای خیبر پختونخوا کې د 2019 ان ایډ اف سیول پاور آرډیننس نه یوازې د بنیادی حقوقو سرغړونه ده، بلکې دا د ملک د جمهوری اصولونو پرست هم ده. ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان دا ہم وائی حکومت تا پا ملک دا اقلیتونو تحفظ پا لڑکی دا سپریم کورٹ دا 2014 فیصلہ زر تر زر عملی کول پا کار دی، او دا ہم چی دا ایچ آر سی پی ریپورٹونو خائی پاکستان کے دا مذہب پا بنیاد فرق او دا مذہبی اقلیتونو پر زد دا مذہب دا سپکاوی قانون غلط استعمال ہم حغشان روان دے چی سکمے پکی ندیرا غلے.
په افغانستان کې د طالبانو پر ضد د امریکا په مشرۍ کې د تلفظ واکونو د روانې جګړې نن اتلسمه کلیزه ده. د ماشومانو د ساتنې یا سیف د چلډرن اداره وایي هر اتلس کلن افغان په جګړه کې رالوی شوی. په دغه بیان کې په افغانستان کې د سیف د چلډرن د مشر اونو وان مانن له خولې ویل شوی چې افغان ماشومان هر ورځ د بمونو په چاودنو کې ژوند کوي.
د افغانستان او امریکا شریکې د بګرام قیدخانې نه یو لس طالبان د درې هندوستاني قیدیانو په بدل کې پریښودل شوی. پروندې اتوار پورس د وسلوالو زرایو ویلي دغه تبادله بغلان ایالت کې شوی او پریښودل شوی کې پخوانی د طالبانو دوه ایالتي گورنران هم شامل دي. سلور هندوستاني يرغمل کسان پروس کال د سلور نورو کسانو سره د بغلان نه تختول شوی و چې کله دوی هلته په یو منصوبه کار کوي.
عراقی چارواکو د ګولیا د شنبې پورې ژمنه وکړه چې د امنیتي ځواکونو له ټولو هغو کسانو سره به حساب او کتاب وشي چا چې د حکومت ضد لاروونکو پر وړاندې ناوړه چلند کړی. په ورته وخت کې پوز هم د بغداد په شمال کې د صدر ښار څخه د وتلو په حال کې دی تر څو حالات بیرته سم شي. تیره شپه د امنیتي ځواکونو او لاروونکو ترمنځ شخړو کې لږ تر لږه 13 کسان وژل شوي دي. د تیر یوې اونۍ راهیسې چې په عراق کې لاروونه پیل شوي دي تر سلو زیات کسان پکې وژل شوي دي. د عراق د کورنیو چارو د وزارت ویاند یک شنبه اتوار پورې وویل چې شپږ زره یو سل او اووه کسان ژوبل شوي هم دي چې کابو 1200 یې امنیتي سرتیر و.
د طب یا میډیسن په میدان کې د نوبل انعام سکال دوه امریکایانو او یو برتانوي ساینسدان ته ورکړی شو. دوی دا معلومه اکړی دا چې خولې یا سیلز څنګه د اکسیجن موجودګي معلوموي او ځان ورته برابروي. دغه ایوارډ اغیستونکي ساینسدانان ویلیام کایلن، ګریګ سیمنزا او پیټر راتکلیف دي. د نوبل ایوارډ قریبا 9,00,000 ډالر انعام درې واړه ساینسدانانو کې به برابر تقسیم کړی شي.
د ټرمپ ادارې اعلان وکړ چې ترکیه به د خپل پلان له مخې ډیر ژر د سوریې په شمالي برخو کې پوځي عملیات پیل کړي. د ترکیې له دغه ګام سره به د داعش ډلې په وړاندې په روانه جګړه باندې ناوړه اغېز پرې وسي. سپینې ماڼۍ د یکشنبې اتوار په ورځ د ډونالډ ټرمپ او رجب طیب اردوغان ترمنځ د ټلیفوني خبرو وروسته ویلي دي چې د امریکا وسلوال ځواکونه به په دغو عملیاتو کې ښکیل هم نه وي او ملاتړ به هم نه کوي. دوی وړاندې ویلي دي چې امریکایي ځواکونو د داعش خلافت ته ماته ورکړې او نور نه غواړي چې د جګړې په ډګر کې پاتې شي.
او د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ سپیکر نانسی پلوسی د جرمونو حتی چې د غداری تور لګولې او دا په داسې وخت کې کیږي چې د امریکا د کانګرس ډیموکراټانو د صدر ډونلډ ټرمپ پر ضد د مواخذې کاروایی په لړ کې د تفتیش شروع کولو تیاری نیولې.
د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دونکو لملتیا مو مننه. بیا هم راځو د راپورونو پر لور. په افغانستان کې د طالبانو پر ضد د امریکا په مشرۍ کې د تلفیز وکونو د روانې جګړې نن اتلسمه کلیزه ده. په دې اړه نور حال زموږ همکار اربا محمود علي درکوي.
اتلس کال وړاندې د کال 2001 د اکتوبر د میاشتې په نننې نیټه امریکا په افغانستان حمله کړې وه، ځکه چې القاعده په 11 ستمبر په امریکا کې برید کې شاوخوا 3000 کسان وژلي وو. تیره اونۍ د ملګرو ملتونو لخوا خپور شوي رپورټ کې ویلي شوي وو چې د کال 2015 نه تر د کال 2018 پورې د ماشومانو په ضد په افغانستان کې معلومه جدي سرغړونې د 1400 نه زیاتې وې. کابل کې د ډاکټرۍ د زده کړو 18 کلنه طالب علم سید ابراهیم وای دی چې د کلنه پیدا شوی دی نو بس یوازې جنگ او شخړې یې لیدلې دي، د چرته هم په هیواد کې امن نه دی لیدلی.
واقعاً که با ملت کار میکنن از این توقع دارم لطفاً هیچ وقت تعصب‌گری و چیزا رو ایجاد نکنن.
واکمن ته زما پیغام دی چې د اختلاف پیدا کولو نه ډډه وکړي او یوازې د هیواد د پرمختیا لپاره دی کار وکړي. توپیری چلن هیڅ کار نه دی کړی، ځکه د خپل هیواد د مشره لپاره دی خپلو کې رايوځي شي. افغانستان کې د سیف دی چلډرن مشر اونو وین مانن وای افغانستان کې هر ورځ د یری ملبي چې 14 نه بکیږي، ماشومان به سکول ته نه ځي ځکه چې حالات خنه دي او چا سره دا یقین هم نوی چې د کور نه بهر تللی مور پلار یا رونه خویان دی به یې روغ رمټ کور ته بیرته راهم شي او که نه. د یونیسف د رپورټ تر مخه د کال 2018 په مقابله کې کال 2013 کې په سکولونو بریدونه 3 سوا شوي دي. یونیسف زیاتوي چې د کال 2013 اخره پورې د شخړې له امله په افغانستان کې د زرو نه زیات د ماشومانو سکولونه بند کړل شوي دي. ایف پی خبری اداره په خپل رپورټ کې د 11 کلنه صابر ذکر کړی دی. صابر د غزنی نه کابل ته د دې لپاره تښتېدلی دی چې په کابل کې به مومپلي نور پرس زړی او وچه میوه خرڅ کړي. صابر خبري ادارې ته دا هم ویلي دي چې د سره د سکول ته د تللو لپاره پیسې نه وي، دی اوس مزدوري کوي چې خپلې کورنۍ ته پیسې وګټي. اتلس کلنه طالب علم مدینه الکوزه وای په افغانستان کې امن د دې لپاره یو خوب دی.
I'm imagining peace and a photo which is full of happiness, non-discrimination.
زه د افغانستان په یو داسې انصور یا تصویر کې د امن سوچ کوم چرته چې هرې خوا خوشحالی وي، چا سره هم توپیری چلن نه کیږي، یو داسې تصویر چې په هغه کې رڼا د تعلیم وي، یو داسې تصویر چې په هغه کې په یو بل ترونه نه لګول کیږي او یوازې د خپل هیواد او هیواد ته ذمہواری لري. کال 2001 کې په افغانستان کې د امریکا د برید وروسته د ځوان کول او په خاص توګه د جنکو لپاره حالات قدر ښه شوي دي، دوی تعلیم او د ژوند په نورو چارو کې پوره برخه اخلي. د سیړونکو تر مخه د طالبانو د واک په وخت د بشري چارو په خاص توګه د ښځو د حقونو لپاره ډېرې ستونزې پیدا کړل شوې وې. د ملګرو ملتونو د پاپولیشن فند تر مخه د افغانستان 20% آبادي د 14 کالو نه کم عمرونه لري. یونیسف وای په افغانستان کې د 22 لکو نه زیات ماشومان سکول ته نه ځي. محمد مبین په یو سکول کې سبق وای.
سول با ما مثل یک رویاست د افغانستان، اگر سول بیایا
افغانستان کې سوله دوی ته یو خوب ښکاري، کچره په افغانستان کې سوله راغله نو ډیره ترقی به وکړي، قدرتي مدنیات په راو کنستل شي او معاشي سوکالی به راشي. افغانستان کې د معاشي ستونزو په وجه روزګارونه هم کم دي او اکثره کورنۍ خپل بچي د سکول په ځای په خطرناکو لارو کوڅو کې د پیسو را جمع کولو ته ورلیږي. امریکا او طالبان د یو کال راهیسې په افغانستان کې د سولې لپاره خپلو کې خبرې کړې دي، خو د اختلافاتو په سر د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ د طالبانو د برید په وجه د دوی سره د سولې خبرې ختمې کړې دي. افغانستان کې صدارتي انتخابات ترسره شوي دي او امید څرګندول کېږي افغانستان کې د نوي حکومت پر راتلو به د طالبانو سره د سولې خبرې بیا پیل شي.
د
د وایس اف امریکا دی با خبری خبرونه دا او سوم د افغانستان نه یو بل ریپورت د افغانستان او امریکا شریکې د بګرام قیدخانی نه یو لس طالبان د درې هندستاني قیدیانو په بدل کې پریښودل شوې دي. په دې موضوع تفصیلی ریپورت حکمل روان ناورو.
که څه هم تر اوسه په رسمي توګه د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې درېدلو خبرو د بیا پیل پاړه ریپورټونه نه دي ترلاسه شوي، خو پاکستان ته د افغان سولې لپاره د امریکا ځنګړي استازي زلمی خلیزاده او له هغې وروسته د طالبانو استازو له سفرونو او مذاکراتو وروسته د بندیانو د تبادلې ریپورټونه ترلاسه شوي دي. وسلوالو طالبانو ویلي یولس تنه طالب بندیان د دریو برمته شویو هندي انجینرانو سره تبادله کړي او هغوی آزاد شوي دي. د طالبانو سرچینې ویلي په آزادی شویو کسانو کې د کونړ ولایت لپاره د دوی ولی شیخ عبدالرحیم، د روزګان لپاره ای ولی مولوی عبدالرشید بلوڅ او د حقنی شبکې مهم غړي او کمانډانان شامل دي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د افغانستان ارک نظر ترلاسه کړو، خو هغوی وویل چې دوی په دې اړه نظر نشي څرګندولی. د نړیوالو چارو سیاسي څیړونکو انتظار خدیم له ډیوي سره خبرو کې ویل امریکا هڅې کوي چې د افغانستان د سولې پروسه کې هند هم له ځان سره ملګری کړي. دیم دی سولې دی مذاکراتو دی پیل لپاره دی بندیانو تبادله پر ځای اقدام یاد کړ او په خبره یې دا اقدام کولای شي چې یو پر بل دی باور حالت پیاوړې کړي او دی سولې دی بنیاد په جوړېدو کې مهم رول ولوبوي.
امریکایان د دوی انجنیرانو په مقابل کې طالبان دي، دا په خپل ذات کې د امریکایانو بل تکتیک دی تر څو دغه د سولې معامله یوازې د امریکا او طالبانو په اړیکو پورې منحصره نه کړي، بلکې غواړي چې سیمه ییز ملاتړ هم ترلاسه کړي. هغوی کې هندوستان هم خپل خپل شکایتونه کړي، نو په دې خاطر باندې فکر کوم چې دا دوه ګټې دي، یو د سیمې د هېوادونو د ملاتړ سره، او دویم دا ده چې د طالبانو او د امریکایانو ترمنځ د مدیت د ښکاره کولو یو آغاز.
په خونی طالب چرواکی سید اکبر هغه د بندیانو تبادله د سولې په پروسه کې پرمختګ یاد کړه، ویل چې ښایي د تبادلې پروسه دوام پیدا کړي.
دا د سولې لپاره یو غټ انکشاف دی تبادله، چې درې کسه هندي جنرالان کول شوي دي او د دې په مقابل کې یوولس کسه طالبان خلاص شوي دي. داسې احتمال هم شته چې تر دې وروسته دې بله تبادله هم وشي. همدلته نورې ویلی شو چې دواړه خواو دې ته متوجه کړو چې افغانان په افغانانو باندې په هېڅکه طریقه اولاد سره تبادله شي. رضوان هم د دې ډېر کوشش کړی وو چې دا خلک خلاص.
د طالبانو لخوا د دریو برمته شوي هندي انجینران او د یولسو تنو طالب بندیانو د تبادلې هوکړې یو اړخ طالبان دي او مقابل جانب تر اوسه په رسمي توګه نه دی معلوم. وړاندې د افغان سولې لپاره د امریکا ځنګړي استازي زلمی خلیزاد له ولسمشر څخه د طالبانو د بندیانو ازادولو غوښتنه کړې وه، کوم چې هغه مهال د نوموړي دا غوښتنه رد شوې وه. تر اوسه د دې خبرې تصدیق نه دی شوی چې د طالبانو ازاد شوي کسان له افغان حکومت سره وو او که په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو په بنخونو کې. د آزادو شویو درو تنو په ګډون اووه تنه هندي انجینران چې یو تن یې د برمته کېدو پر مهال هغه مهال په تیښته بریالی شوی و، او د افغانستان په شمالي بغلان ولایت کې د برېښنا د یوې پروژې په رغولو کې کار کوه. شاوخوا اولس میاشتې وړاندې د هند دا ملکي وګړي د نامعلومو وسلوالو لخوا تښتول شوي و، او طالبانو یې هغه مهال د برمته کولو مسؤلیت هم نه و منلی. حکمل صدات، دیو ریډیو، افغانستان.
دا د وی او ای دیو خبرونه ده.
زموږ پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده
www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې.
که زموږ خپرونو کې برخه اخیستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
001 202 205 003.
اوس هم د یو بل مهم راپور په لوري چې د ډاکټرانو احتجاج په خیبر پښتونخوا صوبه کې د یولسمې ورځې لپاره هم دوام لري، او ډاکټرانو ویلي دي تر څو چې صوبایي حکومت د دوی غوښتنې ونه مني نو دوی به خبرو ته نه کښېني. په دې اړه پام وکړئ. له سیمې د عبدالرزاقي راپور ده.
په خیبر پختونخوا کې د سرکاري هسپتالونو لپاره ریجنل اینڈ ډیسټریکټ هیلت اتارټیز قانون پر ضد د ډاکټرانو هړتال نن په 11 ورځ هم دوام لري. د هړتال په اړه د پیښور لیډرینګ هسپتال کې د صحت سترې اتحادیې یا ګرینډ هیلت الائنس غړو خبرې غونډې ته خپل وینا کې ویل چې تر کومه پورې صوبایي حکومت د دې نوې غوښتنې نوې منلې نو تر هغې به مذاکراتو ته غاړه نه ږدي. په دغه موقع د ګرینډ هیلت الائنس ویان ډاکټر حضرت اکبر وینا وچی پولیسو د دې پورم نه احتجاج په محل په ډاکټرانو تشدد کړی چې په نتیجه کې سکم شل ملګری جوبل شوي او نور احتجاج کوونکي ډاکټران نیولې شوي دي او دا چې لا تر اوسه د پیښې په اړه د متعلقه افسرانو پر ضد مقدمه نه ده درج کړې شوې.
موږ مدري شرایط دي چې دا غینه بعد به موږ مذاکرات ته ځو. یو شرط ممدا چې موږ خلک غیر مشروط تور رها کې کوم موږ نیولې دي بل لا چې موږ وینې دوی شوې دا خلکو اف آی آر کټ کړي نو موږ به هاسپټل ډایرکټر دا ودا موږ به سیس پی زوره پر دي دا ودا موږ به شامل ام الله دا ودا موږ نو شروان برکی دا ودا موږ اف آی آر کټ کړي دریم خبر ادا چې شامل ام الله زموږ وزیر صحت هغه سلور میاشتې کې درې بیرې زموږ وینو به ولا زموږ پروفیسر زموږ د امپلایز نو دا درې مطالبه چې موږ دغه د استعفا سره نو بیا موږ مذاکرات وکړو.
د صوبې په کچه د ډاکټرانو لخوا شروع کړې شوې هړتال کې د هسپتالونو نرسنګ او پیرامیډیکل سټاف په شمول د نورو شوبو غړي هم د ډاکټرانو ملاتړ کوي. د پیښور لیډی ریډینګ هسپتال ته د بیلابیلو سیمونو راغلي خلکو په وینا کم مریضان چې په هسپتالونو کې داخل دي هغې د کاربندیز لکبله د ستونزو سره مخ دي. د لکی مروت سیمې رحمت الله چې پلار یې د ګردو پرنس کې اخته دی هغه ډیونیوس ته ویل
هړتال د لاسه خو په موږ باندې نه په مریضانو باندې ډیره زیاته سخته ده ځکه چې اوس موږ وختي راغلي موږ د 4 بجې ټایم را کړی ده هغه موږ لکه پرایویټ دغه کړی ده سرکاري نه دی ورور ځکه چې سرکاري وي خو عین موقع باندې به ډایرکټ شوی اوس موږ ته پرایویټ کیږي او 4 بجې دا رګ راته وایي او والد صاحب دغه د راوس بار دی دغه کې پراته یو په دالان کې پاس شین اسمان دی ولاندې ځمکه ده.
په هسپتالونو کې د ډاکټرانو د هړتال لوجې چې کوم مریضان متاثر کیږي د هغې په اړه د ډاکټرانو صوبایي تنظیم غړي ډاکټر علمگیر خان دی ونیو ست ویل چې هسپتالونو کې د بیړني حالت یا ایمرجنسی شوبو کې ناروغانو ته د علاج سہولتونه ورکړي کیږي او اراده لري چې او پی ډی سرویسز هم بحال کړي. ولی صوبایي حکومت په خپل ضد کلک ولاړ دی او نه غواړي چې د ډاکټرانو سره د لانجمن قانون په اړه خبري وکړي.
موږ پوره کوشش کوو چې او پی ډی کې هم سرویسز ریپلی واپس شروع شي خو پاغه کې مسله ده چې زمونږ ملګری په جیل کې دي او دا حکومت بالکل تسمس هغه اردو کې خبره کوي چې دی بالکل خبره نه مني.
یاد دی وی چې د تیرې میاشتې په 28 د پیښور لیډرینګ هسپتال کې د احتجاج په محل گرفتار شوی ډاکټرانو کې سماعت په موقع تیر ورځ د پیښور های کورټ په خپل یو پریکړه کې د دغه ډاکټرانو ضمانت په دې شرط منظور کړو چې هغه به په هسپتالونو کې د معمول مطابق خپل ډیوټي تر سره کوي. ولی ډاکټران دغه مشروط ضمانت ته تیار نه دي. خبري غونډې په محل د ډاکټرانو وینا وچی راتلونکي زیارت پر ورځ به په یاد هسپتال کې یو ځل بیا احتجاجي ناشته کوي. په دې اړه مو د خیبر پختونخوا صوبایي وزیر صحت او وزیر اطلاعات سره د خبرو کولو هڅه وکړه ولی بریالي پکې نشو. خو تیر ورځ وزیر صحت هشام انعام الله خان یو خبري غونډې ته ویلي وو چې د ریجنل او ډیسټریکټ هیلت اتارټیز قانون راوړلو مقصد د هسپتالونو شخصي کول نه دي بلکې اختیارات لاندینه سطح ته رسول دي.
د اکټ سره به د سره دا اختیار شي د ډیسټریکټ هیلت اتارټی سره چې د د ډاکټرانو کمی فورن به د سره اتارټی وي چې د به فورن ډاکټران علي د سره به اتارټی چې د به فورن میډیسنز علي پرچای به نگرانیږي علاج کې بګرانی ناراضي
هغه د هم ویلیو چې کوم ډاکټران ډیوټي نه کوي د هغې پر ضد به قانوني کاروایی کولی شي. عبدالرزاق وایس اپ امریکا ډیو نیوز په خبر.
خیبر پختونخوا کې د ډاکټرانو د احتجاج حال خو تاسو واورېدلو خو وس پوزو تاسو سوات ته چرته چې په سوات کې د سرکاري سکول استادانو هم په سیدو کې احتجاج کړی دی او دوی وایي که چرته حکومت د ای ترانسفر پالیسی یا د غشانتي د استادانو پر خلاف بل نورې پالیسیانې بدلې نه کړي نو دوی به خپل احتجاج جاری ساتي. خیبر پختونخوا کې تقریبا 1,00,000 نه زیات سرکاري سکولونو کې استادان کار کوي او دوی وایي چې دغه ټول استادان به بیا خپل کار روزگار پریدي سکولونه به هم بند شي. فیاض ظفر په تفصیلی رپورټ راکړي.
په صبح کې د ډاکټرانو د هړتال یا د کار بندیز نه پس د سرکاري سکولونو استادان هم د خپل مطالباتو نه منلو پس په ټولو صبح کې د هړتال او د سکولونو بندولو اعلان کړی دی. د سواد د ټولو سرکاري سکولونو استادانو نن هړتال وکړ او د سید شریف په ودودې های سکول کې راجمع شو. د استادانو د یونین مشرانو وینا وه چې د استادانو ای ترانسفر پالیسي غلط ده او حکومت دې دا پالیسی زر تر زره ختم کړي. هغه زیاته کړه چې د نوکری په وخت کې چې کم استاد یا ملازم مړ شي نو سن کوټه یا د بچو په کوټه کې به د هغه بچی په نوکری اغستې شي، خو اوس حکومت دا پالیسی هم بدل کړه او دا مړ شوي استاد بچی به هم د ان ټی ایس ټیسټ ورکړي. یو استاد ریاض احمد دی وته وایي
دا ای ترانسفر پالیسی چې کوم دا موږ بالکل نه منو. یو دا ڈیزیز کوٹا چې کوم دا دی پدې کې ان ټی ایس شرط کړه، هغه ان ټی ایس خود عام سړی د پاره نه نه چې یو مړی بچی په ان ټی ایس کې کینی او هغه د دې ان ټی ایس ټیسټ ورکې او پای کې پاس کې ګمیا په اوپن ولې نږي.
د دوه ویناوه چې د حکومت د مانیټرینګ تنانو په ذریعہ د دویم کلاس د ماشومانو نه ګراند ټیسټونه اخلي او دغه ماشومانو نه د موبایل یا ټیبلیټ په ذریعہ هم امتحان اخلي او د دویم جماعت ماشوم په موبایل یا ټیبلیټ باندې نه پوهیږي. یو استاد عمر ډیر د اصلاحاتو په حق لا دیوتوای
د جی دې مقصد دا دی چې منګه د ګورنمنت اف خیبر پختونخوا چې دی دی اصلاحات کول غوړي په ایجوکیشن ډپارټمنټ کې او د اصلاحاتو موږ خلاف نه یو، خو موږ دا وایو چې کم سی کم د ټیچر یونین دا چونکې د استاد نماینده جماعت دی د دې سره ریزرویشن په دې اصلاحاتو کې ډیر کم چې د پیدې لپاره دی هغه موږ قبلو د ایجوکیشن د بیټرمنټ لپاره کم اصلاحات کوي دا موږ ویلکم کوو، خو کم سی کم چې دی ان بورډ علی او د دې پکې کم ریزرویشن چې هغه دی اوري.
استادانو ویناو چې حکومت په بندو کمرو کې فیصله کوي او په دغه فیصلو کې استادان نه شریکي چې لکبلې ټولې فیصله غلطي وي. دوی زیاته کړه چې نن د هغوی د صوبایي مشرانو د تعلیم د محکمې د سیکرټري سره خبرې اترې په پیښور کې روانې دي او که زموږ غوښتنې پوره نه شوې نو په ټولو صوبو کې به د سکولونو بندولو اعلان کولی شي او ټولو صوبو کې به د 1,26,000 نه زیات استادان په احتجاج مجبور شي. د استادانو د یونین صدر سکندر شاه بچا په دې حق لا ډیوته وایي
نن هم زمګر سیکټری تعلیم سره مذاکرات دي، زمګر صوبای قیادت مذاکرات ان شاء الله چې پاکي سمسبت طرف ته خبره لاړ شي، خو کچری لا نه نه نو دي داسې نو دکې یو موټه ډاکټران دي هغه ته دي دغه وکو اتیار ورځو نن منګه 85,000 صرف د پرامري استادان دي 1,40,000 چې دي زمګر سره چې دا نور برګر راوځي شي سی ټیو ای سی ټیو دا هایر سیکنډري والا سیکنډري والا دا دا میډل والا دا سره سره شي نه دا بیا دا 1,40,000 پورې لګبګ استادان دي په ټوله صبح کې وته دا موږ وباسو ټوله صبح به وته بندو سکول نه به بندي.
د سواد استادانو د احتجاجي غونډې نه وروسته د سید فریب نه تر مکانباغه پورې احتجاجي جلوس وکړو او د حکومت د فیصلو په ضد چغې ووهلې. فیاض ظفر، وایس آف امریکا، ډیوا، سوات.
قدر من اردن کو وزو بلوچستان تا چیر چی در دبر و دسکانو پا کانونو که کارکون کو احتجاج کرده دا غرب بور در تا حمید سمسور او روی
د کویلې په کانو کې د مزدورانو د تحفظ لپاره دغه احتجاج په کوټه کې وسو. مزدور مشرانو وویل چې په درنګو کې دننه د مزدور کار خلکو د تحفظ لپاره هیڅ نه دي سوي. د دوی په خبره چې دلته هر کال یو شمیر مزدور کار کسان خپل ژوند له لاسه ورکوي. د مزدور کار خلکو د سازمان لوري ویل سو چې په روان کال کې هم و څلويشت نږدې د کویلې مزدوران د بلوچستان په بیلابیلو سیمو د کار پر مهال باندې وژل شوي دي. د آل پاکستان لیبر فیډریشن جنرال سکتر لالا سلطان بیا وویل
پاکستان مې ایک شخص کی قیمت ایک ورکر کی قیمت 5 لاکھ روپے جب وہ مرتا ہے اس کے خاندان کو 5 لاکھ کی کمپنسیشن تقدوں کے بعد رشوتوں کے بعد مل جاتی ہے. بدقسمتی سے بلوچستان یہاں 2 لاکھ روپے ملتے ہیں.
په پاکستان کې د کویلې د یو کارکونکو د سر قیمت 15 لک دی چې کله د مرسي دغه کورنۍ ته لډیر هلو زلو او د بډو رشوتونو ورسته له دوی سره 15 لک مالی مرسته کوي. خو په بلوچستان کې دغه یوازې 2 لک ده. شالی بوکټي وویل د دوی د روغتیا او د خوندې ساتلو لپاره اومشته په بیلابیلو طریقو باندې دوکره کوي، لکه تر ټولو لوی ظلم دادی چې تر اوسه پوری دلته د 1923 قانون موجود دی. په بلوچستان کې 2500 د کویلې رجستر قانون دی، خو غیر رجستر بیا ډیر زیات دی. دلته و 1.5 لک ته نږدې مزدور کار خلک د کویلې په دغه لوی صنعت کې کار کوي. دوی زیاتره د خیبر پښتونخوا، د شنګلې او د سوات اوسیدونکي دي. د مزدور کار خلکو سازمان وی تیر کال هم دلته تر 130 زیات مزدوران د کار پر مهال باندې وژل شوي وو، چې تر ټولو مهم سبب یې دا دی چې د کویلې په کان کې دننه د دوی دپاره د سپا هوا، د سپا اوبو او دغه ډول د ژغورنې لپاره دویم لار او نورې اسانتیاوې نه لیدل کېږي. په بلوچستان کې د کویلې کانونه په دوکۍ، هرنایي، شارګه، ډاډر، سپین کاریز، مچ، ډیګاري او په نورو سیمو کې موجودیت لري. دلته هر کال په لکونو ټنه کوله راکشل کېږي، خو په دې کې د مزدور د سر ژغورنې لپاره هیڅ ډول عملی ګامونه اخستل نه لیدل کېږي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو ټلویزیون، کوټه.
اوس هم د عراق په اړه یو راپور چې په عراق کې د حکومتي ځواکونو او لرونکوونکو ترمنځ په روانو نښتو کې د وژل شویو کسانو شمیر تر 100 زیات شوی دی. په دې اړه پام وکړئ د نوشروان قلندر یو راپور ده.
د تیرې نهې ورځې څخه د پیل شوو احتجاجونو لړۍ دوام لري او د اتوار په ورځ امنیتي ځواکونو یو ځل بیا سرخار اړخ ته تونکو مظاهرچیانو باندې نیغې ډزې کړې دي. او د داخله وزارت ویان وای په تیر شوروس کې 14 نور کسان وجل شوی دي. خو د وزارت ویان وای چې په وجل شو کې د مظاهرچیانو ترڅنګ امنیتی عسكر هم شامل دي. د داخله وزارت ویان سادمان وای چې په تیر یو ونه کې د پرتشدد احتجاجونو په محل تر 100 پورې کسان وجل شوی دي، چې پکې اته امنیتی عسكر هم شامل دي. دی وای چې شپږ زره 100 ژوبل کسانو کې تر 200 زیات امنیتی عسكر هم شامل دي. په هیواد کې د تشدد نه ډکو احتجاجونو ختمولو په خاطر د عراق وزیر اعظم عبدالمهدی د تیر خالی پښپاد کابینې غونډه هم رابللې و، چې پکې په 18 ټکو باندې اتفاق سرګند کړی شوی و. خو وزیر اعظم د کابینې غونډې په وخت ویلی و چې د بې وسلې مظاهرچیانو سره به ویني او ورسره به کینی او ستونزو ته به غوږیږدي. په دې خاطر کچری حالات ورسره ښه کېدلی شي. د وزیر اعظم عبدالمهدی په مشوره کې شوی د کابینې په غونډه کې غریبانو خلکو ته په ارزانه بیا کورونو جوړولو، د بیروزګار خلکو لپاره د وظیفې مقررولو، بیروزګار ځوانانو ته د قرضو ورکولو او د روزګار د تربیې پروګرامونو پیل کولو فیصله شوی و. د دې ترڅنګ کابینې دا هم فیصله کړې و چې د احتجاج په وخت کوم خلک وجل شوي یا جوبل شوي وي هغوی ته به حکومتي معاوضې ورکوي. په غونډه کې په وژنو د سخت خفګان څرګندونه شوې وي. بلخوا د شیعه ډلې پخوانی مشر او دا وخت په پارلیمان کې د مخالفو ډلو اتحاد مشر مقتدا صدر د جمعې په ورځ د وزیر اعظم عبدالمهدی نه د استعفا غوښتنه کړې وه او د دې ترڅنګ ویلي وو چې احتجاجونه به جاري ساتي. دا یې هم غوښتنه کړې وه چې د ملګرو ملتونو د څارنې لاندې په هیواد کې د بیا عمومي ټاکنې وکړي شي.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.diwanews.com. ټویټر @voadiwa.